قبل با این اقدامات سختگیرانه طالبان بر آنها فشار بیشتر وارد کند.
سلامون وقت مبخیر دیدیم خبرون ده خراغلاز خطر دید ده مخه ده زوان فکر خبرونه تاست از مگم کار آورند که اوسم خبرونه ده ملگرو ملتونو ده بشری قونو لوی کمیشنر والکر ترک پر طالبان غگ وکر چه سمدیسی اغا سخت قوانین لغ وکر چه ده ده پا خبر عدفی پا طولنه که ده خزود سندی تکول دی ده غا ویاند چه لخبرالان سره خبری کولی ویل چه خغلی ترک ده غا بندیزونه باش پرد ده نز غمل وار بولی حوزت کرد چه اغا قانون چه تیرانه نافذ شوی اغا سیاستونه لاسختی چه پا طولنه که خزی لعام محتر سخه لری کوی غگی غلی کوی لانفرادی ازادی سخه محروم بی. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو د الوتکو او هلیکوپټرې په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هنیک په روانه اونۍ کې ویلي وو چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلی هنیک ویلي دي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په یوه بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بیان کې د ازبکستان له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه ډډه وکړي. د ایران اصلاح پال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسینزاده د کلیو او وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مرسل په توګه وګماره. په ایران کې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې یو سني سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. د اسرائیل پوځ وايي دغه برمتو لډلې او ژغورلې چې حماس د تیر کال د اکتوبر 8 د اسرائیل پر قلمرو د برید په ترڅ کې تختولې دي. پوځ ویلي چې قائد فرحان القاضي د غزې ترانګې په جنوب کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوی دی. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او ورسته خبرم دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي وادي د لومړي ځل لپاره هغه بلاستیک توغندۍ ازمایلی دی چې په خپله جوړ کړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې روسیه له تیرو دوه ورځو راهیسې پر اوکراین خونړیو حملو ته دوام ورکوي. زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې له یوې غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په نوم یو قانون په څلورو فصلونو او 15 شمادو کې د روانې 1 میاشتې په 28 نیټه اعلان کړ. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د همدې 14 ماده په بل بند کې د ښځو غږ هم اورت بلل شوی او لمخې ښځو ته په لوړ غږ د قرآن کریم د قرات اجازه هم نشته. بل پلو د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت کې په جماعت کې په جماعت لمانځه کولو باندې مکلف شوي او د نارینه و د ګیرو پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د ویښتانو پر جوړولو هم بندیز لګول شوی دی. له دې سربیره د دې قانون په 14 ماده کې محتسبینو ته د حق ورکړل شوی دی چې د ځینو مواردو کې سرغړونکي له سات خطر څلرشت ساتونو پوري او ځین هم تر 3 ورځې پوري زندانی کړي. خو مشخصه توګه نه دی ویل شوی چې د کوم مواردو سرغړونکو ته د حبس سزا ورکول کیږي. خو د دغه نوی قانون منلو ته افغان ځوانان څومره ماده دي؟ د قوانین به د دې ځوانانو پر ژوند تغیز وکړي. آیا د قوانین دې ته لار هواروي چې افغان ځوانان هیوات پریږدي او د کډوالۍ لار ونیسي؟ له دې سربیره څومره یو حکومت حق لري چې د یو چا په شخصي حریم کې ورننوزي؟ او دا چې دغه مسایل په دې قانون کې یادونه شوې ده، تر څه اندازې شخصي یا فردي مسایل دي؟ په دې په پروګرام کې خبري اترې وکړو. په پروګرام کې را سره ملمانه شته د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ، د پکتیا پوهنتون پوهنی استاد جانداد جهاني، مدني فعال صدام صفای، او له پکتیا را سره
قومي مشر انور صدیقی دی تاسو ټول قدر من ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی. اغلی پتنګ لتاس سره به پیل کړو. تاسو به حتمن د قانون لوستوي د خزو پاړه باندې پکې بیلابیل موارد ذکر شوي دي. د خزو ترڅنګ د نارینه وو یادونه ما وکړه چې دوی باندې هم ځینې بندیزونه لګول شوي دي. که تاسو راته وایست دغه قوانین ته به تاسو کتنه کړې وي ټول به مو لوستی وي. په داسې حال کې چې افغان ځوانان کار ته اړتیا لري، نجونې تعلیم ته اړتیا لري، او په افغانستان کې یو ډول فقر دی چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي، ستاسې په اند دغه قوانین چې اوس تصویب شوي توشي شوي دي د افغانستان له شرایطو سره څومره اړخ لګوي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي. همدا رقم ستاسو د پروګرام کتونکو ته او لیدونکو ته او ملمنو ته ډېره زیاته مننه. ګوره، زه فکر کوم چې ستونزه دلته په دې کې ده چې هر ځلې په افغانستان کې قوانین متاسفانه بدلیږي خو شرایطو ته نه کتل کیږي چې آیا هیواد دپاره دغه کوم قوانین چې دوی راباسي ده د هیواد په ګټه باندې بیوي، آیا دا به د هیواد په مختګ د پاره به هي زمینی برابرې کړي که نه نور به هیواد انزوا خواته بوزي. متاسفانه زما په نظر سره چې دا رقم قوانین چې دوی ورځ تر بلې سختوي، یا د ښځو په ارتباط باندې اوس هم د نیرینه و پاکره باندې دوی خپل قوانین رایستلي دي، دا د افغانستان په ګټه باندې نه دي. زموږ تاسو اسلام موږ تاسو ته راښودلي دي چې کوم قوانینو باندې باید موږ تاسو ژوند وکړو، او داسې دومره قیدات راوستل کیږي او دوی خلک مجبوروي چې د دې رقم قوانینو د لاندې دوی ژوند وکړي چې هغه د شریعت سره هم په ټکر کې وي. زه فکر نه کوم چې دا به د فیلی واکمنۍ په ګټه باندې به تمام شي. دا رقم پالیسیانو د دوی عمر ورځ تر بلې کموي. نو زه د رقم پالیسیانو د رقم قوانین چې دوی په خود راوړي دي، او زه په دې باندې هم پوهیږم چې رقم قوانینو رایستل د دوی لپاره به هم ډیره ستونزمنه خبره چې دوی وشي کړی چې د پخو باندې ودروي او خلک د دا رقم قوانینو درناوی وکړي، او دغه کوم قوانینو چې دوی را رایستلی دي چې دوی هم ورسره هم نظر شي. نو زه فکر نه کوم چې دا قوانین چې دوی رایستلی دي چې دا به ډیر وخت لپاره به دوام وکړي، او یا د خلکو باندې چې که دوی وشي کړی چې دا په جبر باندې په دوی باندې قبول کړی.
اغلی پتنګ، طالبان لکه چې واک ته رسیدلی دي د قانون موضوع وړاندې هم مطرح شوی، او هغه افغانان چې له افغانستانه بهر دي دوی غوښتنه دا چې باید په افغانستان کې قوانین جوړ شي. دغه قوانین چې جوړ شوی له دین مخکې به طالبان هم شول چې دوی د شریعت مطابق او کوم قانون چې شریعت لري هغه تطبیقي. او فکر کوي ولی وسرتیا پیدا شو چې طالبان داسې د امر بالمعروف په نوم باندې قانون جوړ کړی او توشی کړی او د تطبیق لپاره حتی سزا وټاکي. فکر کوي څه لده د دې تر شا چې طالبان اوس قوانین جوړوي، ولی شریعت کې څه ستونزه و چې ترڅنګ اوس دوی بل قانون جوړ کړو؟
ګوره، دوی خپل هغه غواړي چې زور وښیي د هیواد په منځ کې، غواړي په خلکو باندې هغه خپل کوم قوانین چې دي د قانون په ټکو باندې غواړي چې هغه بیا راولوي چې تاسو ته سزا درکول کیږي دو په خاطر باندې چې په قانون کې درشی لیکل شوي دي. ګوره، قانون څه وخت چې را جوړي هغه د هیواد د ښګڼې دپاره باید همیشه را جوړ شي، او دې دپاره باید دوی قانون را وباسي تر څو خلک په خپل هیواد په منځ کې د اسانتیا وسره مخامخ شي. خو متاسفانه دا رقم قوانین چې دوی راباسي دوی صرف دې ته لمن وهي چې ځوانان نورم د هیواد نه زړه توري شي، د هیواد نه بیرون راړ شي تر څو هلته وشي کړی چې یو خوندي ژوند را پیدا کړي. نو زه فکر نه کوم چې په دا رقم قوانینو سره رای رسل سره دوی به وشي کړی چې هغه خپل کوم فکر و نظر چې لري هغه به د افغانستان په خلکو باندې اجباري کړي. دوی به د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ شي، او خلک به هم د دې رقم قوانینو درانه وخت به هم ورته ونه خیر. زه فکر نه کوم چې دوی به وشي کړی چې د پخو ودروي.
مننه کور ودان غلی پتنګ تاسو بیرته راوګرځم. صدام صفی ته به ورشم. صفی صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. د یو ځوان په توګه که تاسو راته وایاست کله چې دغه قوانینو نه خبر شوې څه فکر دې کوه؟ لکه یو څوک تا په سړک ودرې، تاسو وایي چې ګیره دې لنډه ده یا اوږده ده، یا دغه کالي دې چې اغوستي دي دا سم نه دي، لنډ دي یا اوږده دي، یعنی اکټایي دي ولې اچولې ده، څه فکر کوي؟ دا څومره د یو انسان په ژوند کې د هغې په شخصي حریم کې مداخله بولي، فکر کوي دا به د یو ځوان ذهن ډیر مخشوش کی او هغه هیواد کې به تنگ شي.
مننه چل سب کا ستاسو سلامونه او سلامونه دې سره سره راو شو نو ورو ته سر دې پښتن کا سر باندې لکه مخ ته چی ته تاسو ته خبرې ورته اشاره وکړه. نو تاسو په افغانستان کې قانون جوړیږي خو له شرایط څخه تل کیږي چایا دا قانون په دغه شرایط کې تطبیق وړ دی او کنه یا دا قوانین چې کوم جوړ شوی دی تر دغه وخت سره مناسب دی؟ یعنی موږ تاسو دې خاني شیدان یو چې اوس په دغه زمونږ ځوانان یو خدای دې کاري مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي مګر دا یو رس پوره دی د وطن نه ځکه دا ځوان ته به څه چې دا د عمر خو دې په دې د ملا د څه حیثیت لري دا زمونږ ورس ورس د فرار په حالات کې دي. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د اسلام دوه مهم اصل دي. نړیوال د کوم قوانین چې جوړ شوي دا ټول د اسلام ترڼا کې جوړ شوي دي. ولې دا زنده اشخاص او افراد ته په واک کې ورکول کیږي؟ داسې مختصین ته په واک کې ورکول کیږي چې نه علم نه دی علم لري نه څنګه بیا پرې چې پام چې ورېږي یا پر یو مخصوص ځای کې ورېږي یا یو ځوان ته لار بروي شاید چې ځوان ښه تحصیلات ولري ښه پوه اوسي په اکثریت مسایلو باندې سره دې نه دوی شخصیاري ته داخلېږي او امر بالمعروف چې د خپل اصول لري زغم به لري حوصله به لري په ډېر نرم الفاظ باندې تر څو هغه ځوان یا هغه چا ته توصیه کوي چې هغه د مشکلاتو سره مخ نه شي خفه نه شي دوی په داسې الفاظ باندې چې یو ځای کې ځان درو وهای او ګیره د پرسیا مثلا جامع دي په شریعت برابر دي یا څنګه دغه مشکلات دي چې زمونږ نن د پخوان سره مونږ داسې ګرځوي د ځوان باندې د ځوان فکر باندې دا هغه اصول دي چې خلاف نه دی ولی چا ته چې په وخت ورکول کې د دین شاهدان یو مونږه هغه د دې ور خلاص نه دي.
مننه کور ودان صدام صاحب تاسو ته بیرته زما صدیقې صاحب تاسو ته راځم. صدام وویل چې دغه کوم اصول چې طالبانو وضع کړي دي دا د اسلام خلاف نه دی بلکې هغه کې یادونه شوې ده خو کوم کسان چې تطبیقي هغوی خپل اصلا په دې نه پوهیږي یعنی تطبیق کوونکي غلط کسان دي د په ځای چې ځوان ته لارښوونه وکړي هغې سره په جنګ باندې اوړي او دا یو ډول ځوان زړه ماته کي ستاسې پان باندې یو څوک سړک په سر درول یا هغه نیکټۍ اچولی وي یا په دې وشتم قرن کې دریشي اغوستي یو تور دوای شو دا د اسلام د اصولو سره خلاف ده دا څومره زړه بدواله رامنځته کې یو څومره د اسلام د بدنامۍ په نوم تمامېږي؟
سیال کب والخو سلامونه احترامات او نیکی هیلې نظر دی رادیو ټول کارکونکو او ورډونکو او درنو مېرمنو ته وړاندې کوم الله دې وکړي چې روغ او جوړ وي. خورا بشم پختنه تاس پا پختنه پزاب که دوم روایم چه اول خو یو اسلامی کانون ده یو مدنی کانون ده دوار اگه دوله کانون ده او اسلامی کانون چه ده اگه شریعت ده بیل شکه چه اگه که شک شبه نشتا یو مدنی کانون ده چه اگه مدنی طولانی یا مدنی افراد یا ولسون جلوی یو ملک ده پاره. نو ایمو په نظر سره دا غوړ چې کومه اشاره او توکړه وکین دا امر بن معروف دا کومه سلسله چې شریږي او کوم قانون چې توشي شوی دی په څو مودو کې ښه خبره به دا وي چې دا د داسې افرادو د خوره په کور وچول شي هغو سره خوږه لهجه ورسره وي هغو سره ښه فکر ورسره وي هغو سره نیک اخلاق ورسره وي لکه پیغمبر علیه السلام چې ډېرو مشرکینو او د داخلو کنه متاثر شي او د خو اخلاق نه او ایمان پر ورو کچته خو مخه د مو ټولنه دا سده چې افغانستان کې 50 سال وکړه ان څلور نیم لسیزه جنگونه تیر شوی دي بدبختۍ تیر شوی دي دا د پورو پیغور ټولنه ده. نو په دغه ټولنه کې په نصفي داول دومره کوی دو تر وستل چې هغه خو مخه ولستا یا ځوانانو ته یا نور پروده ته بایستی خبگان گرزی یا غا تنگیگی یا غو سرخه رویش نیکیگی. لکه مثال یو ایده در طولانی خلق دستی دی پرازو دې تاسو د دوزخ ته ځي او په زور چې جنت ته بیا نه درسره ځي. ها خبره به دا وي چې د افغانستان پیلي شرایط مخکینی شرایط او د څلور نیمې لسیزې غمونه انقلابونه دردونه جنګونه د وته وکتنه وشي الهی قانون چې دی هغه کې هیڅ شک شبه نشته. شکر الحمدلله.
صدیقي صاحب پوښتنه م دلته راپورته کیږي. ما مخکې اغلی پتنګ نم دا پوښتنه وکړه، طالبان تل په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هغه اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کړي. اوس پوښتنه دا ده که چیرې اسلامي شریعت دوی پلي کولی، اوس دغه قانون چې دوی نوی رامنځته کړی دی په یو ډول پخوا چې په افغانستان کې کوم قوانین و، مدني قوانین و، اوس دې ته څه اړتیا ده؟ خو هغه اسلامي شریعت ده چې دوی تطبیقول، له دې وروسته به هم تطبیقو، دې قانون ته څه اړتیا وه؟
خو خیر، دوی خو بیا په خپلو خبرو کې داسې وایي چې مثلا افغانستان کې د دغه قانون لپاره جهاد شوی دی، قربانۍ شوی دی، هجرتونه شوی دي، او دغه امر بالمعروف مودې لپاره سره کرښه ده، یعنی سری کرښې دي، ځکه چې د افغانستان ولس مسلمان بولي، د ټولنه مسلمانه بولي، او نوره قانون چې دی لکه دوی امارت اسلامي داسې یوه خبره کوي چې لکه د نظامي ډګر کې او دا کوم کوپر چې دی کوپری ملکونه چې چا اشغال کړی موته خوره دی، اوس په فکری جګړه کې مونې اخته دي، مداخله کوي د مو په ملک قانون کې غوتی وي، یا د مداخله کوي مو کورنۍ اشارو چې دی غوتی وي، مزاحمت کوي، یعنی د مو د خپل ملک قانون دی، الهي قانون دی، اسلامي قانون دی، او دا امر بالمعروف چې دی متسری کرخه دي. خو مو به سي یو مو نه واک نه کوو، مو دی وي مشورې په شکل دا سیوی چې د ملک د افغانستان ولسونه الحمدلله مسلمانان دي، په دې دغه دی پوره دا سیوی وضعیت په کور دی چې ورو ورو دا سی قدم په قدم سلو سلو مو مخ کې چې لکه پیغمبر رسم د خو اخلاقو ندیر مشرکین متاثر شو، ایمان پر ورو 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 د خو خلکو چې دغه وظیفه چا تعبیر کوي هغه په ډیر خو اخلاقو سره مخ ته شي چې خلکونه متاثر شي او بیرته دغه ته ضرورت پاتې نه شي چې یو سړی بندي کا، یو سړی ووایه، یو سړی یو انسان بې عزتي وکړه. ورور د مسلمانه ټولنه دی، مو اجدادونه جد بر جد نه مسلمانان یو افغانستان خلک په سلو کې نه نوي پیسه مسلمانان دي، خو که چې د داسې فشار دی واجی نه وي نو ډېر تیز چلان وي، نو د خلکو مو مخې ته چې پر ازا چې دی او هغه ته نه درسره ځي، د دوزخ ته درسره ځي او په زوري جنات نه شي بولی. نو افغانستان ټولنه چې دی مخکې مو توی چې دا ډېره مسلمانه ټولنه دی، واکن د پورو د پیغور ټولنه دی، ښه خبره به دا وي چې د ښو اخلاقو نه، د ښه روش نه، د نرمښت نه کور واخیستلی شي، بالاخره چې هغه کوم دی اسلام اصول دی، مو افغانان یې غواړي، مو ټولنه یې غواړي، مو نارینه یې غواړي، مو ښځینه یې غواړي، انشاءالله هغې ته به رسېږو.
مننه کور ودان صدیقي صاحب، تاسو بیرته راوګرځم او ور به شوم جهاني صاحب ته. جهاني صاحب، تاسو پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. جهاني صاحب، تاسو د صدیقي صاحب خبرې باتمن اورېدلې وي، له دې نه وړاندې پروګرامونو کې په دې بحثونه شوي دي چې په افغانستان کې دغه جمهوریتونه چې راغلي وو، کارپوهان دا وایي چې سقوط علت افراد او تفرید په ځینو مسایلو کې، که چیرې هم دې ته تم شو چې که په تېر کې جمهوریتونو ته وګورو هغوی په ځینو مسایلو کې ډېر افراد کول، اوس که طالبانو ته وګورو دوی په دغه اصولو کې چې تطبیقي په یو ډول باندې د صدیقي صاحب خبره که دغه فشارونه په کراره دوی راوړي د افغانانو لپاره به د منلو وي، تاسې څه فکر کوئ؟ دغه ډول نظامونه چې راځي، یو افراد کې بلې تفرید کې، یو اسلام ډېر مخې ته کوي، دغې نه د سیاسي اجنډا په توګه باندې کار اخلي، بیا ځینې ورته د غرب نوم ورکوي، دا ټوله کې ځوان نسل ته څومره زیان رسوي؟ فکر کوئ دغه کم قانون چې اوس طالبانو جوړ کړی افغان ځوانان به ورته سر ټیټ کړي؟
سلامونه تاسو ته او درنو ګډونوالو ته. بدبختانه ځینې مسلې د زما په نظر باندې د هر حکومت په افغانستان کې راغلی، خصوصا تیرو څلوېښتو کلونو کې یو اندازه د درک محدودیت یې درلود، او تر ډېره حده پورې هغه خپله ایډیالوژیک ایجنډا هغه ته ترجیح ورکړي، په ملي ګټو باندې، په ملي ثبات باندې، د خلکو په رفاه باندې، د خلکو په خوشحالۍ باندې. په دغه اوسنی عصر کې حکومتونه معمولا د حکومتونو مسؤلیت یا رول و نقش دا نه رسي، مثلا د خپل اوامر او احکام په نورو باندې تطبیق کی هغه یا من یا کپو ساده عبارت یې وایم د حکومتونو یو ښه حکومت کرایټیریا د یو ښه حکومت خصوصیت دا نه ده چې هغه د ملت د خپل د خپلې هغه آیډیال او ایډیالوژي او هغه د خپل ځان پر کم باندې کی بلکې د حکومتونو مسئولیت دا ده یا یو ښه حکومت هغه ده چې هغه د امکان تر حده پورې هغه د خلکو غوښتنو ته په یو ښه شکل باندې جواب ووایي، په دې معنی باندې خلکو ته امکانات برابر کړي او خلکو د هوساینې د رفاه او د آرامش کچه کلیګم کېږي زیاته کړي. افغانستان کې تیرو څلوېښتو کلونو کې اتا وګورو د خلکانو د ثور د اوومې له کودتا نه بیا تر نن ورځې پورې تر ډېره حده پورې هر حکومت چې راغلی و تر یو نه یو حد پورې مثلا د خلکو په ژوند کې مداخله درلوده او هڅه یې کوله ټول خلک په خپل شکل باندې کړي، او دغه عمومي کوم ذهنیت چې اوس په افغانستان کې موجود دی، یعنی د طالبانو حتی طالبانو مخالفین وایي چې خلک باید په تدریج سره جوړ شي، خلک جوړ یعنی څه، یعنی اصلا د حکومت ایجنډا باید دا وي چې خلک د دوی پر کم باندې کړي. دا خو یو اشتباه ذهنیت ده، اصلا باید حکومت د خلکو پر کم باندې شي، اصلا حکومت ته بویه شي چې هغه د خلکو غوښتنې او ارمانونه او ذهنیت او د خلکو ارزښتونو ته احترام وکړي. دغه مثلا د طالبانو په تیر دور کې او په اوسني دور کې طالبان له ډیرو اړخونو څخه ورته ګورم، ډیر لاغه چپی او کمونیستي او استبدادي هغه سره ډیر ورته والی لري. د دې هڅه او تلاش هم دا ده چې په زور باندې مثلا خلک بدل کړي او خلک د خپل ځان پر کم کړي او فکر کوي چې مثلا څه چې خلک کوي یا خلک یې وایي هغه اشتباه دی او څه دی وایي هغه سم دی.
خو جهانی صاحب په بخنه سره دلته مداخله کوم، طالبان چې دغه کوم څه تطبیقي د اسلام تر نوم لاندې تطبیقي او په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې کله د اسلام خبر راشي افغانان ور باندې کلک ولاړوي، بیا فکر کوي د دغه پالیسي یا د دغه اجنډا په تطبیق کې به دوی بریالي شي، ځکه چې دوی د هر څه سره چې کله یې د تطبیق نوم راځي یو د اسلام موضوع ور سره تړي، د اسلام نوم ور سره تړي.
ستونزه دا ده چې معمولا خپله د طالبانو درک له دغې حقیقت نه چې د دوی روایت او اسلام دوه جلا شیان دي لرې ده، یعنی دوی خپله دغې نقطې ته نه دي رسېدلې. اسلام یو عیني واقعیت ده، یو دین ده، د نړۍ کې شپږ پنځوس هیوادونه خپل ځانونه اسلامي هیوادونه معرفي کوي، تقریبا دوه میلیارده خلک ځان مسلمانان ښیي. اسلام یو عیني واقعیت او کوم روایت او فهم سیدې له اسلام څخه لري دا یو تفسیر ده، دا یو فهم د سیدې په ذهن کې ده، یعنی د باندې نس نو دیس دا خپل کوم فهم ده، مغه فهمې د سجدې نه ولا د سیدې عیني واقعیت او اصلي اسلام هم دا شی ده، در حال کې سیدې فقط د ذهنیت ده، فقط د فهم د اسلام څخه، او کچرته خلک په دې باندې پوسی خلک دغه نقطې ته متوجه سي اسلام او د طالبانو فهم له اسلام څخه سیغه د دې روایت ته دا دوه جلا شاندې نو بنان بیا خلک لزوم نه ویني یا جدي نه بولي سیاتمن دي مثلا د اسلام په نوم باندې د طالبانو له فکر او فهم څخه مثلا پیروي وکړي او غړي وکړي.
او جهاني صاحب په داسې ډول شرایطو کې چې الکانو ته تعلیم ته وګورو په هغه کیفیت چې لکه نور نړۍ کې تعلیم ده یا په اسلامي هیوادونو کې حداقل تعلیم ده، حتی الکان ته په افغانستان کې نشته او نجونې کاملا محرومې دي، دغه فهم او دغه پوهه چې عام ولسی باید ولري تر څو وکولای شي د عیني واقعیت چې اسلام ده د هغه روایت چې طالبانو ترې را جوړ کړی دی د دې ترمنځ توپیر وکړي.
واقعا دا ستونزمنه ده، خصوصا په دغه یو حالت کې چې طالبان د خپل روایت د تطبیق لپاره په پراخه کچه باندې پروپاګنډا کوي، یعنی دا اوس د طالبانو ټولې رسنۍ په دې باندې لګیا دي چې ثابته کړي یا وښيي چې کوم څه دی کوي، کوم څه چې د دوی پالیسي ده هغه عیني اسلام ده یا هغه د اسلام تر ټولو یو خ سیاسي موډل همدی لري. خنه البته د فکر کوي چې دغه واځنی موډل دغه واځنی لار د اسلام کې او د اسلامي حکومت لپاره یوازینې لار او طریقه هم ده. واقعاً دا ستونزمنه ده، ولی زما به نظر باندې ناممکنه نه ده چې خلک دغه فهم ته ورسیږي، ځکه همدا اوس وخت هم په ټولنیزو رسنیو کې پرسنیو کې همدارنګه د خلکو ترمنځ په دې باندې بحث کېږي چې واقعاً کوم څه چې دوی وایي دا عیني هغه اسلام ده کنه. اوس مثلا د طالبانو د لوړو زده کړو په نوم باندې کوم سرپرست وزیر سیدانی دا محمد د هغه وروستیو څرګندونو اړوند باندې ډېرو مفتیانو نظر ورکړو او خبرې ورباندې وکړې. یعنی هر عقل یو انګوینګ بحث موجود دی، یعنی یو بحث روان دی، یو څه موجود دی، خلک ورباندې خبرې کوي، تبصرې کوي. او زما په نظر باندې ارام ارام خلک ورته متوجه کېږي، ارام ارام د خلکو سیاسي فهم او شعور او همدارنګه دینی فهم له دې مسایلو څخه لوړېږي. او دغه تجربه مثلا د ایران حکومت تجربه کړې. ایران څلوېښت کاله مخکې کله چې اسلامي حکومت لومړی ځل قدرت راغی، هغو دغه طالبانو رژیم ډېر امکانات او هغه لرل، وسایل لرل، هغو تر دې په پراخه کچه پروپاګنډا کړې ده، ولې په نهایت کې ملت دې آګاهي ته رسېدلی ده چې کوم څه چې د اخوندي رژیم وایي او کوم څه چې واقعاً د یو حکومت لپاره اړین دي کوي، یا چې د اسلام نوم ده اسلام ده، څو اسلام نه سو استفاده ده، دا دوه فرق لري. نو ارام ارام په افغانستان کې هم خلک دې فهم او پوهې ته رسیدونکي دي. البته دا ممکن وخت ونیسي چې کوم څه د طالب ایدیالوژي ده، کوم څه د طالب فهم او روایت له اسلام څخه، او کوم څه واقعي اسلام ده، دا دوه فرق سره لري. او کله چې څوک دغه فهم ته ورسیږي، بیا ځان مکلف نه بولي چې د طالب له اصولو څخه خپل زړه باندې پیروي وکړي، ځکه وایي دا د طالب امر ده او دا د اسلام امر متفاوت ده. نو زه ولې د بل چا بندګي وکړم در حال کې چې د خدای بندګي او د خدای اصولو هغه ماته
مننه کور ودان جهانی سیب تاسو ته بیرته راوګرځم. بیا اورېدونکو را سره د دوی بره واخلو، بیا بغلې پتنګ ته ورشم. نو مراته واخلې لکم زما اړیکې نیولې. مهرباني ستاسو اړیکه وصل ده که تاسو زموږه غلري مهرباني وکړئ. نو مراته واخلې
پرې دې ټول محترم اورېدونکو ته له دا تعالی مده هل پرې دې خور کې تاسو ما غلري
مهرباني اتل صاحب ستړی مشي له هندمن له تاسو ورو دغه د طالبانو تازه بندیزونو په اړه باندې تاسو څه فکر کوي؟ کله چې تاسو اورېدل دغه ډول بندیزونه وزکړي، تاسو آماده یاست چې دا ومني؟
خورجانې خبره ده چې د پخوا به زموږ زړو ګیله راته کوله چې مثال هر بندیز چې لګیږي پر خوندو باندې لګیږي. خورجانې ځکه موږ تاسو مخکې وکتله دغه چې و دا د خوندو دغه چې و سنگارتونونه چې وتړ سوله مثال د خبرې ښوونځي او پوهنتونونه وتړ سوله. نو دلته د ځینو خوندو سره خورجانې دغه اندېښنه وه چې مثال طالبان خپل شریعي حدود چې دي پر موږ جاري کوي. نو د نیکه مرغه خورجانې اوس خو موږ ډېر خوشحاله سو ځکه پر موږ ځوانانو باندې هم ځینې محدودیتونه چې د شریعت د نگاس او هغه مثال د خبرې باید موږ ونکړو، هغه محدودیتونه پر موږ هم ولګېدل. خورجانې زه یو مثال در کوم، په ښځو باندې سنگارتونونه وتړل سول مثال د خبرې، دا د سنگار دغه چې د دې موږ خورجانې دغه نه یو مخالف نه یو موږ طرفدار یو، خو دلته موږ ته زړه دغه ځای زور راکوي. خورجانې چې پر خوند دغه شان وتړل سول ځوانان وسم مثال د خبرې نایان تزي مثال سرونه جوړي ژر خري خورجانې پر دغه باندې بندیز نه ولګېدلې.
نو د اسلامي امارت په دغه یاستې چې خده چې دا ظلمیم دی پیغلو سره قطار کې و درېدل پات نه شتل شوات شاته
بل خورجانې ما دا د زور راکوي چې دا ژوري و دا سرونه مثال د خبرې خري کې یا د انګريزي سرونه جوړي پر دې باندې محدودیتونه نسته. نو وس خورجانې سګوانانو مثال د خبرې دغه ژوري چې خري دا بلاو به تر غده په دا پرمان سره ون غشتله هغه شریعت خدای پاک خورجانې
اتل صاحب څه فکر کوي؟ بیا ظلمي ماده دي لکه څنګه چې جنوني اوس په کور ناست دي او هغه مل تعلیم محروم شوي، او ځکه ځوانان چې د خپل یو څه ازادي درلودل په خپل خوخي اختان جوړول شو په خپل خوخي کالي اغوستل شو د دویم لدې کار محروم شول، څومره د ځوانان به ماده وي چې دا ومني؟
خورجانې زه د ځوان په صفه درته وایم، دا وایي چې زه ستاسو سره پر دې خورکی خبرې کوم، زه ستاسو همیشنه اوریدونکی یم، دا اوریدونکی ما ټوله پیژنې. که زه راولاړ سم خورجانې داسې درسنۍ د طریقې او داسې خبره وکړم چې مثال هغه زما دغه سره نه د حکومت دغه سره پالیسي سره خلاف، خورجانې زه حکومت دا کور کوم، ما دې ګر کې پورندې ما ګر کې چې زه یو ژورنالیست خورجانې پر دې خورکی ته وزمش خورې په خارج کې چې زه وس خدای نه خواسته یو داسې خبره وکړم د درسنۍ دغه سره خلاف، خورجانې ما دې ګر کې ما ته هیڅ مشکل نه، ما دې سزا را کې ولې داسې خبره کوم په ورسنۍ کې ولې د مسلمان زړه زارم. موږ ټول ځوانان دې ته ماده خورجانې خو خبره داسې دی چې موږ پر خوندو باندې کم فرمانونه جاری کیږي هغه د پر موږ ځوانانو باندې هم جاری شي. داسې دی نه کیږي خورجانې چې مثال نایي ته غږ نه کیږي چې رقم رقم بیشتان د خلکو جوړي ژر خري هغه ته بس نه کیږي.
خو اتل صاحب دغه فرمانونه چې په خویندو وزه شوي دي دې په ځای چې په ځوان باندې یو بندیز ولګي ولې دغه خوندونه نه لري کی یا تاسې په دې برخه کې تدې په ځای چې اوس خوشاله یاست نه خده که په انجونو باندې او پالکانو باندې دغه بندیز راغی دغه انجونو لزړه خبر شي سید دوی بلاغه د زړه خبر شي خو فکر نه کوي چې یو ډول دا ټولنه نورم سره محدودی یو ستونزې ډیریږي.
فریدی خورکی د امر په بیا لابل خبرونه کې د خپل حکومت سره غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې مکتبو ته ضرورت دلته شزینه ډاکټران دي دلته شزینه ډاکټران خورجان په روختون کې کم دي د امر غوښتنه د حکومت سره هر وخت کړې ده خبره ده چې د غوښتنې چې د حکومت سمج کړي دي خدای پاک دې وکړي چې په دې عقل باندې دې اقدام وکړي دا خو به ډېر ښه شي. زنانه ډاکټرانې پر دې خورکی پار کلینیک کې مثال د خبرې نشته کستا هغه پر نه شتون باندې حساب دی ولې داسې مستقیز د کلینیک کړي خورجان چې داسې مختلفو مریضوی پاړه باندې مثال د خبرو دی پوهاوی ولري نمبر د حکومت سره غوښتنه کړي چې محدودیتونه چې دي پر خوند باندې څنګه څنګه نرم کې ځکه خوند دي زړه ورته لږیږي او داسې یو مخ پرمان چې جاری کله کدا وشه جاری کړي پر ځوانو پر شذو پر دغه باندې د امیر پلوی پر دې خورکی ځکه ګرد سل راون غاشته په دا پرمان کې بیا خوند ته مثال د خبرې زړه داسې زور نه ورکي.
مننه کور ودانه تل صاحب ژوندۍ اوسې چې اړیکې د هلمند نه نیولې وه او تاسو د نورو ځوانانو برعکس دغه فرمان ته ځکه خوشاله وي چې دغه کوم زلمیان چې تر اوسه پورې د طالبانو له محدودیتونو لرې پاتې وو دویم د هغو نجونو له زړه خبرېږي چې ورباندې محدودیتونه دي له زده کړو محرومې دي او حتی اوس یې په مخ او غږ باندې هم بندیز ولګول شو. اغلې پتنګ که تاسې ته راشم یو څه چې په حکومتدارۍ کې تل ورته اشاره کېږي هغه دا ده چې د ټولنې نبض لوستل دي. طالبانو په دغه قانون کې بیلابیل برخو ته اشاره کړې ده او حتی هغه کسانو چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکي دي دوی ته حق ورکړی که تاسو داسې کسان چې سرغړونې له قوانینو کوله ونیول کولای شي له څلورویشتو تر درې ورځو پورې په بند کې وساتئ زنداني یې کړي. په ټوله کې دغه ډول قوانین خو به یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې تطبیق شي او لکه څنګه چې د زده کړو موضوع لا تر اوسه پورې همداسې پاتې ده او ساته د پښتني حق له خلکو اخیستل شوی دی څومره به ځوانان دې ته اړ کړي چې افغانستان پرېږدي د نورو هیوادونو لار ونیسي یا بل داسې کار ته مخه کړي چې په هغه کې یو ډول نه یو ډول د طالبانو مخالفت وي.
فریده جان زما په نظر سره چې د نن ورځ زموږ هر یو ځوان ته که چېرته دا موقع ورکړ شي چې هغوی افغانستان راوځي زه فکر نه کوم چې یو ځوان به پاتې شي په افغانستان کې. د خپل طالبانو د چارواکو نه نیولې چې اکثر هغه چې ردیف کې چه کار کوي طالبان دي هغوی هم په اکثر په دا رقم پالیسیانو باندې نه دي خوشحاله. ګوره مهمه خبره دا ده چې څه وخت چې حکومتونه یو پالیسي راوباسي هغوی باید خپل ملت باید لوستلی وي هغوی باید په دې باندې پوه شي چې آیا زموږ هیواد دغه پالیسۍ ته یا دغه بدلون ته اړتیا لري که نه لري او امکانات دې شته دي چې موږ که دغه بدلون رامنځته کړو آیا دا به زموږ د هیواد په منځ کې نورې ستونزې را ډېرې کړي یا که یې را کموي. ګورې دا یو څه نه چې زموږ تاسو حکومتونو نه دي زده کړي هغه د تجربو نه دي زده کړي. جمهوریت کې زموږ ستونزه څه شی وه چې د حکومت او د خلکو ترمنځ ډېر غټ واټن رامنځته شوی و. حکومت به خپل ځان هغه رقم بوللو چې زه په هر څه پوهېږم دروازې تړلې وي او د خلکو نه خپل ځان ډېر لرې ساتلی و. نن ورځ چې فیلی واکمنۍ راغلې ده هغوی هم په همدغې لار باندې روان دي. کېدای شي چې جمهوریت کوشش کوله چې دیموکراسي په پښو باندې ودروي او بیا طالبان غواړي چې شرایط په پښو باندې په افغانستان کې ودروي. په افغانستان کې ټول خلک مسلمانان دي اکثره. زه فکر کوم چې موږ تاسو په افغانستان کې داسې څوک نه لرو چې هلته ادې د پاره ضرورت ولري چې هغوی ته موږ تاسو په دې باندې پوه کړو چې آیا دوی باید څه رقم شرعي ژوند باید وکړي. خو متاسفانه په دا رقم پالیسیانو سره زما په نظر چې دوی ځوانان زړه توري کوي خصوصا که چېرته دوی ته دومره لږ ازادي ورکړل شوی وای چې بیرون ته به وتل هغه په خپل سټایل باندې به ژوند کوله. هلکانو که څه هم محدودیتونه په نجونو باندې ورځ تر بلې زیاتېږي که موږ تاسو یې وګورو خو نن ورځې هلکانو ته یې هم همدغه هغه یې رامخته کړی دی. زه فکر کوم چې مهمه خبره دا ده چې دوی باید په خپلو پالیسیانو کې بدلون رامنځته کړي. زما په فکر سره چې په دا رقم پالیسیانو سره دوی خپل موده چې دوی باید حکومتداری د افغانستان لپاره کړی وای، د لپاره کار کړی وای چې څنګه افغانستان پرمختګ لپاره مخته کی، دوی د خپل وخت را کموي. او یو څه بل غواړم چې را اضافه کړم، ګوره چې په زور سره زه فکر نه کوم چې یو قانون موږ تاسو کولای شي چې په خو باندې بدرو، موږ نه شو کولای چې په ټکولو باندې قانون په خو باندې بدرو یا په خلکو باندې عملي کړو. خو به دا وی چې کچېته دوی غواړي
خوغلی بدن په بخنی سره د درې کال کېږي چې د نجونو خوانځي باندې او په دینو باندې چې طرحه جوړیږي، طرحه جوړیږي خوانځي نه خلاصېږي، پانتونونه هم پسې بند شو، بیا پسې د ښځو په کار بندیز ولګول شو، او زاده مخه او غږ یې اورات وبلل شو. فکر نه کوي دا یو ډول زور دی او تطبیقي دا روان دی؟
بله شکه چې دا زور دی، که چیرته زور نه وای خو دی خلک به هغه مجبور نه وای چې د افغانستان راووزي. ګوره یو بل څه چې موږ تاسو باید پام شو چې طالبان ولی دغه رقم پالیسیان را مخته کوي، ولی دا رقم ایدئولوژي دوی لري. دوی د دوی فکر چې دی د اسلام سره هم که چیرته وګورو په ډیرو څو کې په ټاکر کې دی، دوی ته چې هغه غټ خطر چې دی هغه داعش دی نن ورځ په افغانستان کې، چې داعش په طالبانو باندې د کافر و نوم ور باندې گدی. نو طالب ډیر زیات کوشش کوي چې خپل هغه کړنه یا هغه کوم فکر باندې چې دوی په دې شلو قانونو کې چې د خپل کسان و روزه لاو تربیه یې کړل، چې په دا رقم پالیسیانو باندې دوی هغه فکر هم بدل نشي چې سبا ورځ وی چې ولاده خو رښتیا هم تاسو دی انجونی الکان پرېږده یا چې په خپل سټایل باندې وګرځي، مکتوبونه هم را خلاص کړی دي، نو خی تاسو د جمهوریت څه فرق راځي. نو دې په خاطر باندې په دا رقم غلیظ و پالیسیانو باندې دوی غواړي چې هغه خپل عسکر د خپل څنګ سره ودروي او بلري، او د دوی باندې هغه کوم د اسلام هغه ور باندې چلګي چې دوی ګویا د اسلام نه لري پاتې شوي دي، او داعش دوی ته د کفار و خطاب ورته کوي. دې په خاطر باندې د دوی لپاره هغه غټ ګواښ داعش دی نن ورځ، چې دوی دغې نه هیریږي چې دوی عساکر هغې خاطر را نشي. نو په دا رقم پالیسیانو باندې دوی غواړي چې خپل عساکر د خپل ځان سره وساتي، او به دا رقم ورونه موږ تاسو لرو، لکه دې ورور ته زه احترام لرم چې دوی به خوشحاله کېږي په دا رقم پالیسیانو راوستلو سره، چې زه فکر کوم دا رقم پالیسیانو ته موږ تاسو باید لبای کنه ویایو، موږ تاسو باید دا رقم پالیسیانو مخالفت باید وکړو، او د دې لپاره باید دا رقم دریض باید غوره شي چې افغانان پرمختګ غواړي. ګوره یو خوشرئیس قوانین دي چې موږ تاسو غواړو چې په خو باندې ودرو، یو د نړۍ سره موږ تاسو باید کوشش وکړو چې په یو شکل باندې باید مخترو شي چې هغه موږ تاسو د هیواد د پرمختګ لپاره وي. موږ خو تاسو نشو کولای چې که چیرته وګورو چې په اسلام کې کارونه مخکې څه رقم خلکو ژوندونه کول، نو موږ هم راشو په هغه طریقه باندې ژوند وکړو، خی داسې چې وینو خی ټکنالوژۍ نه، خی باید دوی لاس واخلي د تلویزیون و د هر رقم تلیفونونو نه باید ځان واخلي، باید نو دوی باید اصلا هغه رقم خی ژوندونه وکړي چې په زراو کارونو مخکې وه. خو متاسفانه دوی غواړي د یوې خوانه عصري ژوند ولري، او بلې خوانه د عصري ټکنالوژۍ نه غواړي چې برخمن وسي، او د پرې خوانه بیا په دا رقم وړو وړو خبرو باندې دوی غواړي چې هغه خپل پالیسیانې تمرکز کړي. نو زه دا رقم پالیسیانو طرفدار نه یم. زه فکر نه کوم چې زموږ تاسو هیواد دپاره ښه ګڼه رسوي، دا زموږ تاسو نورم چرته بیایي، او زموږ تاسو هیواد دا رقم پالیسیانو ته ضرورت نه ورته ګڼل کېږي. زه فکر کوم زموږ ځوانان د دې دپاره باید وڅول شي چې هغوی باید تشویق شي تر څو هغوی د خپل هیواد په منځ کې پاتې شي، او دلته مینه د کار ورته برابره شي. دغه ایساکه که چې د دوی کار وکړي، دوی ټول تمرکز نن ورځ متاسفانه په امر بالمعروف په وزارت باندې دی، چې امر بالمعروف کومه خبره کوي او کوم فرمانونه راوباسي، او دوی بیا امضا کوي او بس په خلکو باندې په زور باندې غوړي چې عملي کړي. نو زه فکر نه کوم چې د زور کار به دوی وشي کړی، چې د ډېرې مودې لپاره به دوی وتوانول شي چې دوی سر ته ورسوي. او زه په دې فکر باندې هم نه یم چې زموږ ځوانان به ورته تم شي، که نن نوي که سبا وي خوځک به راپورته کیږي د دا رقم پالیسیانو په مقابل کې. او زه غوښتنه کوم د هغې چارواکو نه چې واقعیت دوی د اسلام نه خبر دي، او د افغانستان د خلکو د ژوندو نه هم خبر دي، په دا رقم پالیسیانو باندې د اسلام نوم بدول او یا د افغانستان انزوا ته بول ضرورت نه ګڼم. نو زه غواړم چې دوی په دا رقم پالیسیانو باندې غور وکړي او په خپل کړنو باندې او په خپل فکرونو کې باید لږ تغیرات باید راولي.
مننه مننه کورودان تاسو بیر سره وګرځم. صدام صاحب کته ست راشم ما اغلی پتنګ یادونه وکړه چې د غړول پالیسیانې به ډیر دوام نه کړي. درې کال کېږي چې خونځي بند دي. دا نوې بندیز چې په نارینه وو زشولې دی وړاندې مزینی وړې خبرې د نارینه وو په برخه کې وي، خو دا په ښکاره ډول باندې نمړې زل شي د غړول پراخ بندیزونه پر نارینه وو موزه کېږي. فکر کوي افغان ځوانان به پر وړاندې اقدام وکړي، ځکه چې د درېو کالو کې د نجونو پر خونځي او پانتونونو چا اقدام ونه کړ. دې خونځي او د دې بندیزونو په وړاندې به افغان ځوانان څه وکړي؟ بله صدام صاحب زما غږ لري. مهرباني.
لکه څنګه چې دوی دغه پالیسي
صدام صاحب غږ کې مو ډېره زیاته ستونزه ده که ګوشکي کاروئ هغه لرې کړئ چې ستاسې غږ سم واورو. مهرباني اوسې اورو.
لکه څنګه چې موږ تاسو په خپلو ټولنو کې شاهدان یو، نو که موږ تاسو وګورو په خپل ټولنه کې دوی چې کومه پالیسي رامنځته کړې تقریبا تر 30 سلنه پورې ایزلی ضرورت نو شدې دغه رامنځته کړی دی. کوم اصول چې دوی بیان کړي دي هغه ټول الحمدلله اسلامي ټولنه ده، هغه ټول موږ لرو. ځینې مسایل لکه د ګیري مسایل دي یا د جامو مسایل دي، دا هم ډېر په کمو حدودو کې او شل یا 15 شپېته کې هغه شتون لري. یو خبره دغه د نجونو د مخاطبو په باره کې، دا که موږ تاسو وګورو اکثریت د اسلامي امارت دریځ او دلیل لوي چې دوی وایي شاید څه کله یو زنانه مریضېږي نو کولی شي چې خپل تر همدارې مخصوصه پورې کولی شي ته یو ډاکټر ته وښیم ته اجازه لري. ولې یو ډاکټر به دغه اجازه ولري په شریعت کې؟ ولې زمونږ یو خورکۍ، زمونږ یو لور، زمونږ یو مور هغه دا نه مني چې ته یو ډاکټر د خپل مخصوصه اندام یا یو خپل یو ساحه ورته ښکارېږي ته یو مشکل لري. تر کومه حالات او مونږ په دفاعي حالات کې قرار لرو؟ دغه ځوانان چې زمونږ د داسې ناوړه اعمالو سره مخ کېږي، که څه هم دغه کومه پالیسي چې دی په لاره چولې ما مخکې به یادونه وکړه، دا د شریعت خلاف نه ده. ولې دغه کوم کسان چې عملي پیدا زغم ولري او سله ولري دغه وخت
خو صدام صاحب زه یو پوښتنه دلته بله کوم. تاسې مخکې د ځوانانو د یادونو کړه چې 30 سلنه اړتیا نه وه، خو که چېرې افغان ځوانانو ته وګورو یو نیم نه بغیر چې هغه که چېرته داسې د طالبانو له راتګ وروسته یې دریشي کړي یا پتلونه اغوسته وي، خو نور ټول خړ پړ دي، غریبۍ پسې ورک ګیري اوږدې دي، پرتوګو کمیس اغوندي، دی کې خو داسې خاص لکه تاسې خپلې سیمې نه وایاست چې هلته ځوانان څنګه ګرځي، خو موږ هماغه افغاني لباس لرو پکې ګرځو. د دې سربېره خو بیا هم د قانون اوس جوړ شوی دی، لکه په ټوله کې دغه افغان ځوانان چې ورته په یو ډول دوی وایي چې اوس سخته ده ساسې په ګډون باندې، یا کوم کسان چې تطبیقي دغه داسې ډول کسان نه دي چې دوی خپله په دې اصولو پوه شي، خو فکر کوي افغان ځوانان به په وړاندې باندې یو ډول داسې غبرګونو ښایي چې هغه نور ځوانانو ته یا پیغلو ته دا لار هواره کړي چې هغوی هم راپورته شي د خپل حق غوښتنه وکړي.
مجبور نو دا زمونږ د هیواد د ټولنې همداسې ډېر دوی د انرژي نه په اقتصادي او په کافي اندازه کار واخیستل شي، ښه ښه ځوانان لرو په خپل هیواد کې. که د داسې مسئلو سره مخ کېږي بله لار خو نه لري، که ته راپورته کېږي ته خپل غږ جېږي، ته خامخا د چنګیز مشکلات سره مخ کېږي. نو بله لار هم لري مجبور دی چې یو ځوان فرار وکړي او وتښتي او کلمو مادګو ته والته کراجی یا پردی کلتور باندې یا د شریعت د لري پاتې کیږي. که دا نسل پاتې شي بل مجبور دی چې دا وتښتي، ځکه سره د شپږ کال یا 10 کال یا د شپږ کال دکتورا او ماستر سره موږ د دې عین شاهدان یو چې تلویزیون نور هم پکې دی. څو څو ولس پکې نه دا نه ځان تر څو ولس غرب وانه دي، تر څو ولس خپل کې تر څو سره واټن د ولس او د اسلامي امارات ترمنځ چې کوم دی تر دې پورې دغه پالیسي په امریکا کې د کافي اندازه مشکلات سره مخ، ځکه هر خبره هر کار خپل اصول او خپل وخت لري.
دغه وسایل دغه کوم پالیسي چې په لار کې ولږه خپل د ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
مننه کور ودان صدام صاحب روسته به درته راوګرځم. صدیقې صاحب که تاسې ته راشم دلته زه غواړم د ښځو په برخه کې له تاسې یو پوښتنه وکړم. د افغانستان په تیرو جګړو کې په زرهاوو ښځې په افغانستان کې کونډې شوې، اوس د طالبانو حکومت فرمان ورکړی چې د ښځو مخ او غږ مورد نه مخ، خو په هر صورت په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې ډېرې ښځې مخ پټوي، چادرې اچوي. خو هغه ښځې چې د کور سرپرست نه لري، په کورنۍ کې احیانا نارینه نه وي او دوی غواړي کار وکړي، یو ډول نه یو ډول مجبوریتونه لري، یا د اقل یو څوک کور کې نارینه نه لري، د ورځې سودا په کارېږي، زه دوکان نه سودا اخلي، خو د دې غږ اوس اورت ده. فکر کوي دغه په دې برخه کې څومره ستونزه راپورته کوي، یعنی د دې هدف دا ده چې ښځې د نورې ګونګیانې شي خبرې دې نه کوي؟
ډېره ښه خبره ده. زه به تاسو ته پښتنې په ځواب کې دومره ووایم چې موږ مخکې وو چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، د افغانستان ټوله ټولنه اسلامي ټولنه ده، لکه مخکې د جهالت زمانه وه او خلکو به خپلې لورګانې ژوندې خوري، خو چې کله دین اسلام من سره وای، علم را کلم را پیغمبر د اسلام را او په دروشتو کالونو کې قرآن عظیم شان چې و تکمیل شو، نو ټول د اسلامي اصول چې و حدودات و ټاکل کنه، دا داسې نه ده چې د دین او د اسلام یا د شریعت یو د طالبانو دی، د نورو مسلمانانو نه ده. شکر الحمدلله د افغانستان ټول ملت چې دی مسلمان ملت دی، زمون خویندې زمون میندې زمون پلارونه زمون اجداد او حال نظر مسلمانان دي. خو خبره داسې ده چې دا داخلي موضوعګانې دي، امارت اسلامي داسې خبره کوي چې موږ انشاءالله په وخت سره یو میکانیزم د لارې د اصولو د لارې دا ټولو مسلو ته ټولو ستونزو ته به انشاءالله موږ آماده کېږو چې دا په ځای ودروو، لکه خویندې خزینه لکه تاسې چې اشاره ورته وکړه چې مثلا څوک چې سرپرست نه لري، اېدا وته باید د امارت اسلامي یو خاصه توجه وکړي او د خاصې یوې پرګرام د لارې یوې طریقې د لارې د اصولې د لارې اېدا و خلکو د خویندو مشکل حل کړي.
صدیقې صاحب دلته یو بله پوښتنه کوم، که چیرې دغه میکانیزمونو باندې طالبانو حکومت کار کوي، فکر نه کوي لومړی د یو میکانیزم جوړ کړي، مثلا دغه ښځې چې دوی غواړي ښوونځیو ته لاړ نه شي یا پوهنتونونو ته لاړ نه شي، یا دغه ډول بې سرپرست ښځې چې دوی نه غواړي غږ یې په عام محضر کې د خلکو ترمنځ یا په ټولنه کې واورېدل شي، یا ځوانان چې دوی ورته وایي ګیرې به نه خري، کالي به د اسلام مطابق برابر اغوندي، دغه ټول مسایل مخکې له دې نه چې دوی په قانون کې ذکر کې توشي کې، فکر نه کوي خدا د چول ورته یو میکانیزم جوړ کړي، د چوکاټ برابر کړي، بعد دغه نه قانون ته تصویب کړي. اوس درته یو دلته یو بل مثال راځي، که چیرته یو افغان ځوان اوس طالب درې ورته وایي چې کالي دی ولی لنډ دي یا اوږده دي، هغه کېدای شي سوچ ټول په دې وي چې څنګه پیسې وګټي، خو که چیرې یو ځوان ته د کار زمینه برابره شي او بیا وروسته ورته ته قانون جوړ کړي چې کالي داسې اغونده، وظیفې ته داسې راځه، کار دې داسې کوي، یا ښځې ته که ته وایي چې غږ دې باید په ټولنه کې وانورېدل شي، مخکې له دې نه چې ورته چې غږ دې وانورېدل شي، فکر نه کوي چې دا یو څه باید جوړ شي، بعد هغې نه قانون تصویب شي، یا مخکې له دې نه داسې لکه طالبان چې مخکې روان دي فکر کوي دا کار ورکوي؟
داسې ده چې یو خو الهي قانون دی، موږ مخکې خبره وکړه، خو بېشاکه بېشوبې دی، یو مدني قانون دی کنه، په دوه ډوله دی. دوی خو د طالبانو مشران خو هر وخت دا کیسه کوي ملت ته چې موږ ته وخت راکوي، د وخت په تېرېدو سره به انشاءالله ټولې ستونزې حل شي کنه. لکه د مثال په ډول موږ مخکې دا خبره وکړه چې موږ دا نظر دی، یعنی البته د عام ولس رضایت هغه نظام استحکام پیدا کوي، بکا پیدا کوي چې هغه سره عام ولس مرګلوي، که چې ته خدای نخواسته عام ولس د نظام نه مخ وړوي، خپه شي، په سلام منظر شي، واټن روشي، نو ډېرې ستونزې بیا پیدا کېږي. ما شخصي په نظر یوې مشورې په شکل و د افغان په صفت او د مسلمان په صفت، ما شخصي نظر مشوره دا دی چې که چې ته په ډېرو مواردو کې د ملت رسه یا تنو کشکو نمونی طالبان و مشرانو دا غولو چه تاسی گزاره و سرو کنی، او کچه دا تنو دا رسه امارت اسلامی مشرانو کشکو نمون پا ملت باندی غر کنی چه تاسی گزاره و سرو کنی، اغا مانا دا چه مخکې په خبرو کې مویل چې 15 کاله بدبختۍ جنگونه تیر شوي دي. افغانستان خلک چې دی ډېر په کر ټوکر ټوټا ټوټا دي، زخمی زخمی دي. انشاءالله ټولې معاملې به لا سمې کړي. خو هغه ځوانان یا هغه ښځینه چې پردی فرهنګ راوړي، کلتور راوړي، دغې سره مو پیک نه یو. مخکې ځکه اقرار کوو چې موږ مسلمانه ټولنه یو، موږ ملک د اسلام نه جوړ دی، او موږ هغه قوانین چې خدای دی رسول یې په تمام معنا هغه مو منلي دي، د اجداد نه مو منلي دي. خو د ملت د ستونزو ته په کتو سره، د ملت یو سری ته په کتو سره ښه خبره به دا وي چې نرمښت وشي او د افغانستان ملت چې دی دوی ستونزې په نظر کې ونیولی شي او داسې یو کور وشي چې د ملت او د امارت اسلامي ترمنځ فاصله پیدا نه شي، واټن پیدا نه شي. او دغه
فکر کوي صدیقي صاحب چې په بخښنې سره فکر کوي چې دغه قانون به واټن رامنځته نه کړي.
نو موږ داسې یو چې ګوره کمو رښتیا سره د افغانستان ملت ځنون مسلمان بولو، هغه څه چې په یاد حدیث را ثابت شوي دي، هغه څه چې الله یلي، رسول یلي، قرآن عظیم شان یلي دي، خو چې په مغه لیوال نه عملي شي. نو تاسو ته مخکې خبره وکړه چې پیغمبر اسلام د ښو اخلاقو نه، د نیک اخلاقو نه ډېر مشرکین چې متاثره شوي ایمان یې راوړل. موږ دا غوښتنه د امارت اسلامي نه، یعنې یوه مشوره ده چې دوی د نرمښت نه کار وخلي، هغه قوانین چې اسلام یې دي، خدای یې دي، او د ملت ته ضرورت لري، په ډېرې په نرمه لهجه او په نیک اخلاقو په ښه سلوک سره وړاندې کړي، انشاءالله ملت هغه نه لاس کېږي، د هغه نه سرغړونه نه کوي.
مننه کور ودان صدیقی صاحب. جهانی صاحب تاسو ته راځم، که تاسو راته وایئ دغه ډول قوانین اوس په افغانستان کې د تطبیق تر څنګ چې څه ډول به تطبیقیږي، خو په ټوله کې اغیز به یې د افغان ځوان په ژوند باندې، د یوې پیغلې په ژوند باندې څه وي؟ په ځانګړې توګه هغه چې وایي غږ به د نور نه اورېدل کېږي، یا ځوانان چې له دینه وروسته په سړکونو باندې درول کېږي او پښتنه به ترې کېږي چې کالی دې اوږده دی، لنډ دی، ګیره دې اوږده ده، لنډه ده.
معمولا د پالیسی جوړونو یو اصل دا ده چې د هغو اغیزې، لومړی اغیزې او بعدي اغیزې په نظر کې ونیول شي. ځینې کیسې کېدلای شي ډېرې ښې، په مثلا د کتاب په مخ یا د کاغذ په مخ باندې ډېرې ښې ښکاره شي، او ځینې کېدلای شي په هغه اول پاس کې خلک فکر وکوي چې دا واقعا ډېر یو ښه قانون، یو ډېر ښه اصل ده، ولې په نهایت کې ډېرې ویجاړوونکي اغیزې لري. دا دغسې همدا وجه داسې معمولا دا د پالیسي جوړونې علم او مسلک رامنځته شوی دی، او په دې کې دا مسلې ډېرې په دقیق یو علمي شکل باندې څېړل کېږي، د مخکینیو پالیسیانو عواقب کتل کېږي. او موږ او تاسو د انساني تاریخ نه، له حکومتونو نه، له پالیسیانو نه ډېر څه زده کړي دي، ولې بدبختانه طالبان له دغو ټولو مسلو څخه ډېر لرې پاتې دي. هغه تر اوسه پورې په ډېر یو پستا چوکاټ کې فکر کوي، یعنی ډېر محدود فکر کوي. مسله دا نه ده چې تنه خلک د خپل طبیعت مطابق برابر شي، موضوع دا هم ده چې بالاخره د دغو مسایلو نتیجه څه کېږي. مثلا د ښځو اړوند د ځینې محدودیتونه، لکه مثلا د رستورانتونو یا د هغه د زیبایی یا د ښایست کولو کوم سالونونه چې د بیوټي سفن ورته وایي، نه پوهېږم عام خلک کومه اصطلاح ورته کاروي، د دغو بسته کېدلو سره مثلا په لومړي سټپ کې عامه خلک بیکاره کېږي، په دویم کې هر هغه نور تړلي تجارتونه چې له هغو سره یو ډول اړیکې درلودلې، لکه یو رستورانت و یو نانوایي، هغو ته نږدې و، هغه ور شکسته کېږي، له افلاس سره مخامخ کېږي، او هغه بالاخره په یو بل چې تجارت باندې وابسته وي، هغه له ماتې سره مخامخ کېږي. او دا د یو زنځیر په شکل باندې سره تړلی وي. مثلا په همدې شکل باندې دا قانون هم تطبیقیږي. یو کس خپله پیژنه ما ماته ویلی دی چې ما فقط د دې په خاطر باندې طالبانو ګیره را باندې پریښول، او ما غوښتل چې خپله خوښه ګیره جوړه کړم، ما هیواد پریښی دا. هغه په یو ډېر مهم پوست کې کار کاوه. دا فقط یو مثال ده، زرګونه کسان په همدې شکل له هیواده وتلي، او همدې ډول قوانین به د دې لامل شي زرګونه نور خلک هم په همدې شکل باندې له هیواده ووځي. په دغو کې به تجاران وي، په دغو کې به مسلکي خلک وي. د دغو په وتلو سره، د دغو تصامیمو په تغیر سره، نور بنیادی تغییرات راځي. مثلا یو تجار هیواد پرېږدي، سرمایه له هیواد سره واسي، لس نفره نور سره بیکاره کېږي، د هغو لسو له بیکاره کېدلو سره په ټولنه باندې پلس کورنیو نورو باندې اغېز پرېوځي، یو ټولنیز فشار نور هم زیاتېږي. معمولا هر څومره سي په یوه انساني ټولنه کې انسانانو ته ازادیانې موجودې وي، هغومره د دې امکان داسې خلک د خوشحالۍ او رضایت احساس وکړي، هغومره خلق دی پاتہ کیدلو احساس کوي، هغومره خلق دی راتلونکو لپاره پلانونه جوړوي او دی راتلونکو په جوړولو باندې فکر کوي، چې بل اخر دغه دی ټولنې په جوړولو باندې پاتہ رسیږي. او کچېره مثلا په دې ډول باندې قوانین او اصول تطبیق کیږي، چې هغه د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله وي، دا بل اخر خلق په یونه یو شکل باندې زړه توري کوي، خلق ځنې به هیواد پرېږدي لدی او ځنې به کېدل سي هغه کارونه سي مخکې کول نه وي کوي، ځنې خلق حاشیه ته ځي، ځینې خلق مثلا خپل سرمایه له هیواد نه باسي. کیدلس دا غیزي په لومړی قدم کې ډیری وړي، کیدلس فقط یو کس یو وظیفه پرېږدي، ولې په نهایت کې او په پراخه کچه باندې مثلا په ټول افغانستان کې د ډیر وخت لپاره په دې ډول باندې سخت کرانه قوانین تطبیق کیږي، ډیری فاجعه امیزي نتیجې لرلای شي، حتی هغه څه برخو باندې اغیزه لرلای شي موږ تاسو اصلا تصور نشو کولای. کیدلای شي یعنی زه لارې برخه کزه دروخه ما، کیدلای شي مثلا د موږ د معدنونو په صنعت باندې اغیز ولري، هغه کوم څه ډیر نګری دی هغه ټول خلکو ته معلوم دي، لکه په لومړي قدم کې موږ تاسو روغتیاي کارکون کې موږ تاسو انجینران او پانتونو کې استادان او بل اخر هغه خلک چې کارونه کول او تجارتونه کول هغه له صحنې څخه وزي، هغه څنګه تکیږي. او بیا په دویم او دریم قدم کې بالاخره ډېرې پراخې ورانون کې نتیجې لرلسي، هغه هیوادونه چې جوړ شوي دي هغه تنه اف سرکونو باندې جوړ نه دي، هغه پرمختللي هیوادونو ښوالی ښېګڼه دا نه ده چې ټرینونه لري او لوړې ودانۍ لري، د پرمختللو هیوادونو ښېګڼه دا ده چې هغه ډېر د انسان هغه طبیعت ته مطابق قوانین لري، هغه بالاخره له خپلو تیروتنو څخه ډېر څه زده کړي دي او ډېر اصلاحات یې راوستي دي. ولې موږ تاسو دې د حکومتداري په یو داسې پړاو کې اوسي، نورو ټولنې مثلا 500 کاله 600 کاله 1000 کاله مخکې له هغه دور څخه تیر شوي، موږ تر اوسه پورې ډېر په یو محدود لیول باندې فکر کوو، ډېر مثلا نوري دنیا او هغه څخه پاتې یو بدبختي ده چې ملت مو بالاخره یا د دې شګنه ده چې ملت مو هوښیار ده، بدبختي ده چې حکومت مو په مغه
جهانی صاحب دغه پایلو ته پکتو باندې فکر کوي چې د طالبانو د نظام سرنوشت به بالاخره څه کیږي، یعنی لکه څنګه چې نور نظامونه چې هغه افراط او تفریط کړی دی په ځینو مسایلو کې، لکه تیر وختونه کې دا ځلې د طالبانو د نظام په اړه باندې تاسو څه فکر کوي، آینده به څنګه؟
دا ډېر ما په نظر باندې یو مغلقه پښتنه ده، او کله چې ډېر خلک دا سه جواب ورکړي او په افغانستان کې حتما د طالبان نظام له سرنګونی سره مخامخ ده، ځکه په افغانستان کې موږ د تیرو سلو کلونو کې حتی تیرو درېو سوو کلونو کې د حکومتونو اوریج او اوسط محاسبه کوم، یعنی لس کاله ته معمولا نه رسیږي، او که بیا مثلا دغه نور فکټورونه موږ سره محاسبه سي معمولا دیکتاتوري حکومتونو او مرتل نورو حکومتونو کم وي، نو بنا دې نتیجې ته خلک رسیږي چې طالبانو حکومت عمر به کم وي. ولی موضوع دا سی دغه انساني انټراکشن یا انساني راکړي ورکړي برخوردونه دا مسلې څوک نسی دي دکې کې محاسبه کولای، یعنی د دې امکان سره سبا ورځ مثلا په د روزګان په ولسوالۍ کې، د هلمند په ولسوالۍ کې یو بغاوت راجک سی، یو شپږ میاشتې کې مثلا تر بدخشان پورې ټولې
وات فکر کوي بیا دغه ډول خوځښت په افغانانو ځوانانو کې وي، لکه فکر کوي دا داسې یو څوک په افغانستان کې، افغانستان به هر څه چې دوی داسې جدي مخالفت وکړي.
از ما په نظر باندې په اوس وخت کې نه په داخل کې څوک د دې ډېره لیوالتیا لري، نه د دې جرأت لري، او نه له بهر څخه کوم غوونه جریان نه سي په جریان کې د دې توانایي وړتیا لري سي د طالبان حکومت ته واقعا یو جدي چیلنج وو سي. ولې دا نه ممکن نه ده کېدل چې شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته وضعیت کاملا متفاوت وي.
مننه. خلی پتنګ فقط یو دقیقه وخت لرو که تاسو ته لنډ وایست، خزو ته دغه ډول بندیزونه او فرمانونه چې په ورکول کیږي، بل اخره د دوی سرنوشت به چرته ځي؟ لنډ راته وایست.
زخو په دې باندې خوشاله نه یم چې دا کوم بندیزونه زفر کوم چې بندیزونه په هر هیواد کې چې ولګول شي هم دومره خلک د ستونزو سره مخامخ کی. خلک باید د دې توانایي ولري چې په آزاد شکل باندې وي وشي کړی چې خپل انتخاب وکړي خپل ژوند وکړي او اسلام موږ ته خپله لار راښودلې ده د اسلام په چوکاټ کې خپل ژوندونو ته مخته بوزي. نو زه فکر کوم چې دغه کومې پالیسیانې خصوصا د میرمنو په برخه کې چې راوتلې دي دا زموږ تاسو میرمنې نا امیده کوي، خصوصا زموږ تاسو نوی نسل چې هغوی امید لري خپل هیواد